ستړي مشي مشال ریډیو ته وغوږی په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې په دیګړې کې د خپل کوربا منور شانې کې پیرزوونه او سلامونه قبول کړي. د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ دلاري په mishalradio.com هم اوریدلی شئ. د نن ورځې په دې اخیری خبري غړې کې به یو شمېر کورنی سیمیز او نړیوال ریپورټونه واوري. د کورنی او نړیوالو مطبوعات مهم ټکي درته هم وړاندې کوو. خو راځئ چې په سر کې د بشیر غواخ نه د سات تازه خبرونه واورو.
پاکستان کې بي وسلوالې ډلې دغه چینایي وګړي ویډیو خپره کړې چې تیر کال تختول شو وو. د شمالي وزیرستان په د تخیلو کې بي بمی 14 څلور پاکستانی پوځان وژل دي. د افغانستان د استخباراتو اداره وایي چې د پاکستان د جاسوسي ادارې سره یې تفاهم لیک لا بشپړ شوی نه دی، نو ځکه د عملي کېدو وړ. د خبرونو تفصیل. پاکستان کې د جیش الحدید په نامه وی وسوال ډلې د اغه چینایي وګړي ویډیو خبره کړې چې د 2014 کال د مئی په 19 تاریخ د ژوب او ډیر اسماعیل خان پر سړک په درابن سیمه کې تختول شو. د دغه ډلې وان سیف الاسد نن مشال ریډیو ته له یو نامعلوم ځای څخه د هونګ شو دانګ په نامه دغه کس ویډیو وسولې چې په کې یاد سړی له چینایي حکومت څخه د اغه د خوشی کولو غوښتنه کوي. تر اوسه د پاکستان او چین حکومتونو په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. یاد دې وي چې تېر کال د یاد کس تر تختول کېدو وروسته د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله مسعود یو قمندان عبدالله بهار د دې کار ذمواري اخیستې وه. د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د امنیتي ځواکونو پر یو ګاډي د سړک غاړې بمی 14 کې څلور پوځیان وژل شوي دي. یو استخباراتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال ریډیو ته نن وویل چې دا پیښه پرون ناوخته شوې ده چې دوه پوځیان پکې زخمیان شوي هم دي. تر اوسه د دې حملې ذمواري چا نه ده منلې. د افغانستان د استخباراتو ادارې NDS نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI سره د جاسوسي معلوماتو د شریکولو تفاهم لیک لا بشپړ نه دی، نو ځکه د عملي کېدو وړ هم نه دی. خبر پاڼه زیاتوي چې ولسمشر به د دې تفاهم لیک د واک حدود ټاکي او د ملي امنیت شورا کې به پې بحث کیږي. دې وروسته کې افغان سیاستوالو پر حکومت نیوکې کړې چې دغه تفاهم لیک یې باید نوی کړی. په همدې حال کې کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر عثمان کاکړ نن مشال ریډیو ته وویل چې که هر څومره تفاهم لیکونه وشي دوی د پاکستان له جاسوسي ادارې دا تمه نه لري چې د وسلوالو له ملاتړ دې لاس واخلي.
تراگر خبنم دا واضح کیش بس کم تراگر ور یو خواغ د اسلام آباد خپل د تسبی داده سه نماز رڅوک جنگیج د بتر سره وې لتا سره څوک جنگیج په دې بزکان لرم ساتم بی دایره لرونه ته دته نقش نشانی نشکار کیج دا غی امانداری او د تفاهم دغه منتخب حکومتونه دی هغه پر خپل انټیلیجنس ادارو باندې کنټرول نه لري.
بلخوا د پاکستان پوسټل دا تورنر رد کړی چې د افغان طالبانو سره مرسته کوي. د پاکستان د کورنو چارو وزارت وایي کراچۍ کې د اگزیکټ په نامه یوې کمپنۍ چې پر انټرنیټ د جعلي تعلیمي سندونو یا ډیګرو ورکولو تورونه پې پوره شوي دي پر ضد د تحقیقاتو لپاره به د نړیوالو څېړونکو مرسته غواړي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون خبر اعلان وویل چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د امریکا د تحقیقاتو وفاقي ادارې FBI او د نړیوالو پولیسو انټرپول ادارو ته د مرستو خواستونه ولیږي. څو ورځې وړاندې نیویورک ټایمز ورځپاڼې د دې کمپنۍ د جعلي تعلیمي سندونو په اړه تحقیقي رپورټ خپور کړی و. ویلي وو چې دوی دې لړ کې په میلیونونو ډالر ګټلی دي، خو اگزیکټ کمپنۍ دا تورنه رد کړي. سبا یعنی د مئی په 15 تاریخ اسلام آباد کې د آسیا زړه د استنبول بهیر په نامه یو کانفرنس کیږي چې پکې د پاکستان، افغانستان او 1200 سیمه ییزو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالان یا نور لوړ پوړي چارواکي برخه لري. اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو مطبوعاتي مسول برکت الله رحمتي نن مشال ریډیو ته وویل چې د دې کانفرنس مقصد د دې کال په اخره کې د یادو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته لار هوارول دي چې په تجارتي او اقتصادي اړیکو به خبرې کوي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د رپورټونو تر مخه عراقي ځواکونو د رمادي ښارګوټي په ختیځ کې ځینې برخې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه بیرته نیولې دي. فرانس پریس خبري اژانس دغه قمندانانو چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي په حواله ویلي چې امنیتي ځواکونو د حسایبه سیمې د بیرته اخیستلو لپاره تېره ورځ وختي عملیات پیل کړي وو. یوه ونې وړاندې د رمادي تر نیولو وروسته د حکومت لخوا لومړی ځوابي کاروایي ده. اني شهیدانو او چارواکو ویلي چې حکومتي ځواکونه اوس هم له خالدیا ښارګوټي سره نږدې په ختیځو سیمو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره په جګړه بوخت دي. د دې خبرونو په خپلواک توګه تایید نه دی شوی. خبري ایجنسونو ویلي چې د عراق حکومتي ځواکونه دغلته د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې برید په بریا سره ناکامه کړی دی. د سعودي عرب چارواکي وایي هغه ځانمرګې برید کوونکی چې د مئی په 22 تاریخ د شیعهګانو په یو جومات د حملې په ترڅ کې 21 تنه وژل له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړاو لري او د سعودي عرب وګړی دی. د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې دا برید کوونکی صالح بن عبدالرحمن نومېده چې په نجد صوبه کې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې وفادارې یې بي سعودي سخت دریځي ډلې سره یې اړه لرله او سعودي چارواکو ته مطلوب و. د رپورټونو تر مخه په ختیځ اوکراین کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو یو قمندان الکسی موزګووی سره د لږ تر لږه شپږو یاغیانو وژل شوی دی. په لوهان سیمه کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې یوې خبري ادارې پرون وویل چې د یاغیانو د قمندان هغه مهال وژل شو چې پر ګاډی یې چاودنو شو او بیا په وسلوالو ډزې وکړې. د روس پلوه بلتون غوښتونکو وین سرګی ګورینکو ویلي پر دې موقع یوازې همدومره ویلی شي چې دا د حمله کوونکو کار دی. او د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ په نړیوال شل اوریزو لوبو کې دوهم میچ نن ماښام 2 بجې د لاهور په قذافی سټیډیم کې کیږي. لومړی شل اوریز میچ پرون ابله ورځ پاکستان ګټلی و. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته بشیر ګواخته د سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه ګړۍ کې بعد دغه رپورټونه واورئ. د وسلوالو لاړه ښه خبره شوې. یوه ویډیو کې تختول شوې چې نیتن د خپل حکومت او نړیوالې ورورولۍ نه د هغه د خلاصولو اپیل کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د مئی د 1 نیټې د بلدیاتي انتخاباتو هلې ځلې توندې شوې. په دې کې برخه اخیستونکی یو امیدوار وایي
دروازې ګرځم او ته دا لغه کوم چې زه جزیما او بس خپلې خوښې ته وګوره هغه چا د ووټ ورکړی چې ستاسو د ووټ حقدار دی. په کوڅو کې په کورونو کې دا د لارو کوڅو کې ګرځم خو دروازې د شپې نه.
پاکستان وایي هند د ورسره د ترهګرۍ د تورونو پر ځای د دې د خاتمې لپاره همکاري وکړي. د سیمه ایزو چارو کارپوهان سوایي
دواړو طرفونو کې چې کم دهشتګرد دي او چې کم نه غواړي جنگباز خلک دي چې دوی چې امن راشي هغه څنګه کاروایي کوي.
پاکستان کې په انټرنیټ د جرمونو د مخنیوي قوانین جوړیږي خو د انساني حقوقو کارکونکو وایي په کار دي چې په دې کې انساني حقوقونه په پام کې ونیول شي.
د هر بشر چې دی داغه د ذاتی ژوند داغه د خپل پردي داغه شرانو حق اسلامي طور او د ملک د قانون ته ورهم داغه حق دی. د قانون سره مده چې هغه حق دی هغه د خلکو نه هغه ستیږي.
دا او یو شمېر نور کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار 9 بجو نه اورئ. د سلام پښتونخوا په غږ شروع کیږي او په دې اخیری خبری غړې په 6 بجو سر ته رسیږي. په دې خبرونه کې تاسو لبیلابل رپورټونه لرو. ورزو اولنی رپورټ ته د جیش الحدید په نامه د وسلوالو یوې ډلې مشال ریډیو ته د هغه چینی تن ویډیو استولې چې خوښه یو کال وړاندې د ډیر اسماعیل خان نه تختول شوی وو. په دې کې دغه تن خپل کورنۍ د چین حکومت او نړیوالې ورورولې ته اپیل کړي چې د وسلوالو غوښتنې دی ومني او د خلاص کړي کنه وینو وبې وجني. په دې حق لا د سیمینار د مشال ریډیو خبريال سلام محسود نور تفصیل راکوي.
مشال ریډیو ته د طالبانو یوې ډلې جیش الحدید و یون سیف الاسد داغه چینی سیلانی هانګ ژو ډانګ ویډیو را لژلې ده چې کوم یو کال مخکې د روان میاشتې په 19 نیټه د ډیر اسماعیل خان ژو په جرنلی سړک د ډیر اسماعیل خان دربند تڼې په دود کښې په موټرسایکل سوارو ځنې وسلوالو کسانو تښتولی بیولی و او طالبانو یې په اول ځل د میډیا خبریالونو ته ویډیو را لژلې ده. دا دغه ویډیو په 2 منټه درویش سکندونو مشتمله ده چې په کومه کښې هانګ ژو ډانګ په انګریزي ژبه کښې خپل مور پلار د چین حکومت او بین الملی انساني حقوقو ساتونکو ادارو او تنظیمونو ته خواست کوي چې دوی د ما په خوشي کول کښې برخه واخلي. ګانې طالبانو غوره راته کړې ده چې که د دوی غوښتنې ونه منله شوې بیا به دای مړ کړي. ډانګ د ځینو نورو خبرو سره دا هم زیاته کړې ده چې زه په غټه خطره مشکل کښې یم، که د طالبانو غوښتنې ومنلې شوې بیا به دوی ما خوشی کړي. ډانګ د ویډیو په اخر کښې د چین حکومت مخاطب کوي او وایي چې زه د چین یو اوسېدونکی یم، زه د چین حکومت په انتظار یم. خپل حکومت ته وایي چې مهرباني وکړئ مهرباني وکړئ ما خوشی کړئ. دا دې هم یادوي چې هانګ ژو ډانګ یو کال مخکې د هندوستان نه په سایکل سوار د واګا په سرحد لاهور ته راننوتلی و او بیا د پښتونخوا ډېره اسمیل خانه د بلوچستان په لارې ایران ته روان و چې وسلوالو کسانو وتښتوه او په هغه وخت کښې د تښتولو ذمهواري د طالبانو د حکیم الله ډلې یو کمانډر عبدالله بهار قبوله کړې وه. خو اوس د جیش الحدید یوې نوې ډلې وایون سیف الاسد وایي چې هانګ ژو ډانګ د دوی په قید کښې بندي دی او ویډیو یې هم د غي وایون خوره کړې ده. د هانګ ژو ډانګ په باره کښې د چین او پاکستان حکومتونو لا هېڅ څه نه دي ویلي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه:
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوه
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. د شمالي وزیرستان په دتخیلو سیمه کې پرون په یوه چاودنه کې 4 پوځیان وژل شوي. د ځایي چارواکو په وینا د ریموټ کنټرول بمی چاودنه وه چې پکې 2 پوځیان جوبل شوي هم دي. په دغه سیمه کې په 13 غنټو کې په امنیتي ځواکونو دا دویم برید دی او د دې برید پلا تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستی. د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر مو په نور حال خبروي.
دولتی چارواکو په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان د تاخیلو کې یو ځل بیا د فوز گاډو ته سړک غاړې سره ریموټ کنټرول بامی چاودنه ورشوي چې پکې دولتی چارواکو په وینا 4 امنیتي سرتیری وژل شوي او 2 نور ټپي شوي. چارواکي وایي ریموټ کنټرول بم باندې د فوز سرتیرو گاډې هغه مهال والوزول شو کله چې دوی دغه سیمه کې د معمول پر گشت وو چې گاډي ته یې کافي زیان وراوړولې. د دوی په وینا ژوبل شوي سرتیری یې د درملنې لپاره د بنو فوزي روغتون ته انتقال کړي. استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د دغه پیښې پخلی وکړ او وژل شوو شمېره 4 او ژوبل شوو شمېره یې 2 ښودلې. وسلوالو طالبانو د دغه پیښې په اړه لا هم څه نه دي ویلي. شمالي وزیرستان د تاخیلو کې د نصرګنده وسلوالو لخوا په 24 ساعتونو کې 2 بریدونو کې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبلا اوړېدلې او دریم برید تحصیل شوه کله باندې د جمعې په ماښام شوی و چې دغه برید کې سجانی مالی تاوان نه و اوړېدلې. شمالي وزیرستان کې فوزي عملیاتو له کابله د فوز په وینا 80% برخه د وسلوالو څخه پاکه کړې. خو شمالي وزیرستان لرې پرتې سیمې د تاخیل او شاوال ډیورنډ کرښه ته نږدې لا هم کاروایي روانې دي چې د فوز له اړخه وخت په وخت د وسلوالو پر مرکزونو هوایی بمبارۍ کیږي او وسلوالو له اړخه د فوز په ګاډو او امنیتي پوستو باندې بریدونه دوام لري. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه تا واقعي
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه:
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکا
په 1:30 بجه،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 3 بجو،
د رڼا په لور
په پاوکم 4 بجو،
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی چې پکې مو د سبا ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب اورې د ورزو یو بل ریپورت ته د افغانستان د ملي امنیت ادارې د پاکستان سره د استخباراتي تفاهم لیک د مسودې په اړه وضاحت ورکړې ده. یاد ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د هیوادونو ترمنځ د استخباراتي همکارۍ د رښتینی همکارۍ او د باور فضا د پیاوړي کولو لپاره وي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملي شورا دواړو جرګو د سند ګونګ بلل دی او ویلې دي چې په اړه یې په کار دي ولستا وضاحت ورکړل شي. تفصیل د اسدالله لودین رپورټ کې اورو.
د ملي امنیت مموري اسات وای چې دغه سند لا نهایي شوی نه دی او د عملي کېدو لپاره به د ملي ګټو او بهرني سیاست پر بنسټ ګامونه اوچت شي. د ریاست په خبر پاڼه کې ویلي چې دغه تفاهم لیک پر چوکاټ صلاحیتونو او حدود باندې خپل ولسمشر اشرف غنی کار کوي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د دې تفاهم لیک متن به د ملي امنیت ریاست، بهرنیو چارو وزارت، اجرایه ریاست او ملي امنیت شورا لخوا په دقیقه توګه طرح او د ملي امنیت شورا په ناسته کې به بحث پرې وشي. د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې د تفاهم لیک پر متن به له سیاسي مشرانو، جهادي رهبرانو او په ملي شورا کې د خلکو له استازو سره هم مشورې وشي. ملي امنیت په خپل وضاحت کې ویلي چې له دې ټولو پړاوونو وروسته به د دې تفاهم لیک متن پاکستان ته سپارل کیږي او دا دی ورکړی چې له بهرنیو ادارو سره په تعامل کې ملي ګټو او مصلحتونو ته پام کوي. ملي امنیت له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تفاهم لیک د مسودې په اړه په داس حال کې وضاحت ورکوي چې له دې وړاندې جمهوریت ریاست هم د دې تفاهم دفاع کړې و. د جمهور ریاست ویان اجمل عبید عابدی ویلی و چې داسې تفاهم لیکونه له دی وړاندې هم له پاکستان سره لاسلیک شوی او داسې څه پکې نشته چې د هیواد او ملي ګټو پر زیان وي. که څه هم د دې تفاهم لیک په اړه د نظر خاوندان او د ملي شورا غړي منفي نظرونه لري، خو یو شمیر ملاتړي بیا وایي چې له پاکستان سره اړیکې ښې شوي او دا تفاهم به له افغان حکومت سره د تروریزم د لمنځه وړلو په برخه کې مرسته وکړي. د حکومت له دې وضاحت سره سره ملي شورا په دې اړه اندېښمنه ده او ولسي جرګې د یکشنبې په ورځ د کورنی امنیت کمیسیون ته د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل هم ورغوښتی و. په دې غونډه کې د اکثرو وکیلانو اندېښنه دا وه چې ولسمشر دغه سند مخکې له مخکې لاسلیک کړی او ښه به دا وه چې له دوی سره یې مشوره کړې وای.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. ډیو چې ویلې لیکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو په شریکولو په افغانستان کې ډېرې نیوکې روانې دي. ډېر افغانان داسې فکر کوي چې د پاکستان پوځ د وسلوالو ډلو سره مرسته کوي، نو بیا څنګه به د داسې معلوماتو د شریکولو سره د دوی په هیواد کې امن او سوله راځي؟ د دې لیکنې مهمه برخه د فرخنده اسد نورو.
د جرمنی ډاوچه ویلې رادیو لیکي د پاکستان او افغانستان حکومتونه پر دې سره سلا شوې دي چې په سیمه کې د امن لپاره به د یو بل سره استخباراتي معلومات شریکوي. ځینې سیرونکي داسې فکر کوي چې د پاکستان پوځ د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره اړیکې لري، نو د استخباراتي معلوماتو شریکول به دومره ګټه ونه رسوي. د نوړاندې د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال عاصم باجوا دا ویلي وو چې د دغه هیواد استخباراتي اداره ISI به د افغانستان د استخباراتي ادارې سره په ګډه د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې همکاري کوي، خو د دغې څه تفصیل یې نه دی ورکړی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ دا خبرې له هغې سم دست وروستو مخې ته راغلې چې وزیر اعظم نواز شریف کابل ته لاړو. له کلونو راهیسې د افغانستان حکومت په پاکستان تور لګوي چې پوځ او استخباراتي ادارې یې د طالبانو او وسلوالو سره تړاو لري او د دوی په ملک کې بدامني خوروي، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي په سوسو واردا ویلی وو چې له پاکستان او وسلوال راوړي او بیا په دغه هیواد کې ترهګر بریدونه تر سره کوي. کله چې ولسمشر اشرف غنی واشنگتن ته لاړو نو هلته یې دا اول چې افغانستان او پاکستان دواړه اوس باید د یو بل په اړه پالیسی بدل کړي او د سیمې د امن لپاره په ګډه کار وکړي. ځینې سیرونکي دا هم وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ولسمشر غنی د راتګ سره د یو نوي دور پیل شوی دی. له افغانستانه شپږ عسکر د پاکستان د پوځ ټریننګ مرکز کاکل لاړل چې هلته به روزنه تر لاسه کوي. دغه کیډټانو ته به تر 1300 میاشت پورې روزنه ورکل کیږي او د تیرو شپږ میاشت راهیسې د دوانو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ د خبرو یوه سلسله هم پیل شوې ده چې د سیمې پر امنیت او پر یو شمیر نورو مهمو موضوعاتو خبرې کوي. دا شبلې لیکي د پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په خبره په افغانستان کې ډېرې نیوکې هم روانې دي. ډېر افغان څېړونکي د پارلمان غړي او د مدني ټولنې ځینې مشران داسې فکر کوي چې ایس آی د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره مرسته کوي، نو بیا څنګه به دغه معلوماتو له شریکولو سره په سیمه کې امن او سوله راشي؟
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې.
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا وخت د مشال ریډیو خبرونه اوري او چې روانه غړي سرته ورسیږي، نو پورا پښپګو بجو هم په دې سپو به بیا تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي که د دوی د ګوند یو تن هم په راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو کې چرته د زنانو د وټونو اچولو نه منې کولو کې ککړ ومندل شو، نو دوی پارټي به یې د هغه تن خلاف ګامونه پورته کوي او د خپلې پارټۍ نه به یې وباسي. په دې هکله تفصیل د پېښور نظم خبریال شبیر احمد جان راکوي.
پیښور کې د خپل ګوند یو جلسې ته د وینا په وخت د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې په دیر ضلعه کې په پی کې 95 زمینی انتخاباتو کې زنانه منل کولو په لړ کې د دوی ګوند پلټنې پیل کړې دي او راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو کې که د دوی د ګوند یو غړی هم زنانه د وټونو اچولو عمل نه منل کولو کې ککړ اومندل شو، نو دوی به د خپل ګوند څخه وباسي. د اسفندیار ولی خان د دغه پریکړې په حق باندې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میر افتخار حسین مشال لیډو ته صدارنګ ویل. نوموړی دا هم ویل چې دیر کې کدوی ته ثبوت ملو شو چې ګنی د دوی د پارټۍ غړو زنانه د وټون اچول نه منې کړې دي، نو په ضد به کاروای کولی شي. بلخو راتلونکي په دیرشم مې بلدیاتي انتخاباتو لپاره امیدواران د عوامي نېشنل ګوند دغه پریکړه ستایي. ولی په خیبر پښتونخوا کې او سماجی کارکون قمر ناسیم مشال لیړو ته وایي زیاتره سیاسي ګوندونو مشران بیان خور کړي خو ولی عمل درآمد پرې نه کړي. د پام وړ ده چې د اسفندیار ولی خان دا بیان په داسې وخت کې راغلی دی چې تېرو ورځو کې دیر پی کې 95 کې شوي زمینی انتخاباتو کې په جماعت اسلامي او عوامي نېشنل ګوند باندې تورونه دي چې دوی هغه ځای کې زباني لوزنامه کړې وه چې ګنی زنانه وټران به وټونو اچولو ته نه پرېږدي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د روانې میاشتې په 13 نیټه کېدونکي بلدیاتي انتخاباتو سلسله روانه ده، د ځایي خلکو بیا پاغې کې د امیدوارانو هلې ځلې هم دوام لري. په ښارونو او کلیوالو سیمو کې انتخاباتي مهم هم جاری دی. عام خلک وایي چې زیاتره خلک بیا دا وایي چې د وټونو د غوښتلو له وجې تنګ شوي دي، خو بیا ځینې وایي چې د ورته ډیر خوند ورکړی دی. ګرماګرمي جوړه شوې ده، جلسې جلوسونه کېږي او تر ماسپښتنه پورې لارو کوڅو کې ګڼه ګوڼه وي. په دې موضوع د پېښور نه زموږ خبریال ځلاند یوسف زیدا رپورټ رالېږلی.
په خیبر پښتونخوا کې د بلدیتی ټاکنو لپاره امیدواران کلی په کلی او چم په چم جلسې جلوسونه کوي او د وټونو لپاره د کورونو دروازې ټکوي. په دیوالونو، ګاډو او رکشو د امیدوارانو پوسټرې لګېدلې دي او په حجره، لار او بازار کې هم د عام اولس لخلو د بلدیتی ټاکنو بحثونه تر غوږو کیږي. د بلدیتی ټاکنو د جنرال کونسلر یو امیدوار امیر فروش د خپل انتخابي مهم په اړه مشال ریډیو ته وویل.
دروازې ګرځم او ته دا لغه کوم چې زه جزیمه او بس پلی خواخی تو گو دا آقا چالا ووٹ ورکا چی ستاسو دا ووٹ اک داری پا کسو که پا کورونو که دا دیلار کسو که گردم خود دروازی دشپی نا دشپی بس تا خلق تره دا چی تو تا ورودا گره این عذاب جوری که تا تا اولتا کنزل کهی نو دا دین غوار خبر داره چی بس تا دروازی نمونه چی دا تلی نی
دا متیای او بیسکوتو کاروبار که اون که تاج محمد وای چی دا ووٹونو پا غرز دا بلدیتی تاکونو دا امیدوارانو کور پا کور او دکان پا دکان گرز دو لوجه ده کار کولو تا نسمیگی
ډیر زیات خلک ولاړل نو اسې زتا نه دا تاسو کوم د دی یو یو سړی ډله چی راځي ها نو دا برکار ته وباسي یا بده نو باسي تقریبا دروازه د یو سړی کسان نه دین اوم شل زله بتا ته ور ډبیږي دو جرنل طرف نه سالور زله بر تر کسان د طرف نه ور ډبی دا دروازه بد دینه کار نه کیږي یار لکه کور ته کټ کې ناشته نه شنو ها نو پدې باندې خو دې مونږ تنگ شوی نو الیکشن خو خشيره
خو بیا د کلیوالي سیمې د جنرال کونسلر یو امیدوار وارث خان وایي چې دی ووټ په داسې طریقه غواړي چې څوک پرې پازابیږي نه
چې زه په دامش د زمیندار پیشاو دی چې کم دغه پسې ځم خپل ووټر پسې کاغه زمینداری کوي کاغه لو کوي کاغه تماکوم کوي هر څه چې کوي په هغه کار کې ورسره شامل شم کاغذ درخواه چې یاره ته سالار صاحب دا کار مه کوه خو بیا هم د هغې باوجود زه هغه خپل کار هغې سره جاري ساتم بل خبر هم د ووټو کوم او هغې سره هغه کار کوم
د سوابې سیمې یو اوسیدونکي محمد الله په وینا چې د ووټ لپاره امیدوارانو دی هم په عذاب کړی دی خو بیا هم بلدیتي ټاکنو او د هغې هلو ځلو ته خوشحاله دی
نو زه خوشحالیږم ګرم میدان دی منډې تړلې وو ټوله شپه دروازې هم ګرځو د شپې هم ګرځو پاپسې دنیا خلک راځي تنګۍ مې ډېرو خو لکه بار خلزم نه هغې او سلاب ځای وکم چې زه وایم یاره دی خفه نه شي عزیز ولی دا کلی ری نو څوک په خفه کی نه په 30 تاریخ به دا موخې هم ختم وي زه ډېر خوشحاله یم چې ښه ښکلی کمپین روان دی په طریقه کېږي او جنگ جګړې او دا کیسې په کې نشته ښه ښکلی پروګرام کوي
د خیبر پښتونخوا الیکشن کمیشن تر مخه د ووټونو اچولو د ورځې څخه 48 ساعته وړاندې یا د 28 می د شپې 12 بجې به انتخابي مهم چلولو باندې بندیز ولګي زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو خبرونه ته اوغوګي د پاکستان د انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي چې د مې په 1 نیټه د بلدیاتي انتخاباتو لپاره یې په مکمله توګه تیاری کړې ده د یاد کمیشن مرستیال کمشنر خورشید عالم د مشال ریډیو همکار مجید بابر سره په یو مرکه کې ویلي چې خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره یې عملي له تربیت ورکړې ده او د امنیت لپاره یې هم ټینګ ګامونه پورته کړی دي نوموړی زیاتوي
په خیبر پښتونخوا کې کم الیکشن را روان دي دغه لپاره د انتظامات تقریبا مکمل شوی دي
جی
د دې لپاره موږ 1,47,000 عمله ترن کړی ده چې هغه په دې کې الیکشن کنډکټ کوي او تقریبا د 1,00,000 نه زیات سکیورټي موږ ارینج کړی ده چې په دې کې به ایف سی ایم ای په دې کې به د مقامی پولیس دي لیوی فورس او چې څونه لا انفورسمنت ایجنسی دی هغه به حصہ اخلي تقریبا 2,20,00,000 بیلټ پیپر چې دی نه دی لپاره موږ چاپ کړی دي دا څنګه دا 2 کټګریز دي نو دا تحصیل او ډسټرکټ لپاره 2,60,00,000 بیلټ پیپر چې دی نو دغه چپای په آخري مراحل کې ده او دا ویلج او دا نیبرهود کونسل لپاره 2,60,00,000 بیلټ پیپر
حاجی د دې لپاره اوماغه زړه طریقې کار به چې کوم په عامو ټاکنو کې وا چې شناختی کارت وکتل کیږي او داغې نه علاوه سیاهي بلګول کیږي او ګوته بلګول کیږي کنه سبل طریقه
نه طریقه مغه زړه ده او د شناختی کارت چې دا قانونن لازمی دی چې تاسو سره اوریجنل شناختی کارت په وخت موجودی بل څه قسم ډاکومېنټس په کې نه قابل قبول لکه څوک پاسپورت راوړي یا د شناختی کارت کوپن راوړي چې ما اپلای کړی دا یا د ما شناختی کارت رینیو کیږي نو هغه ته اجازه نه یي چې سره په هغه موقع باندې اوریجنل شناختی کارت موجود وي اوریجنل شناختی کارت کو فرض کا ایکسپایر شوی لکه داغه ټیم پوره شوی نو هم په کې پدې کې استعمالي دي شي قانون دا وایي چې کوم شناختی کارت موجود وي اوریجنل او هغه ایکسپایر شوی نو هم به کستا د ووټ اچول اختیار ورکړي کیږي خو داغه موجودګي په وخت باندې ضرورت داګه نه بغیر به ووټ نشو چولې کېږي د دې لپاره موږ د تا سټانډرډایز صحیح وای یو داسې صحیح وته موږ د لپاره د پی سی ایس آی آر نه جوړ کړی دا چې هغه دا هغه ریډیبیلیټی زیاته ده، هغه به په اسانه باندې چک کیږي او هغه کې ډېر ښه کوالټی وي.
آیا خیبر پختونخوا ته په ډېرو لرو پرتو سیمو کې دغه انتخابات به ترسره کیږي، هغه دې ته به دا سامانونه کله ورسی یا رسیدلی دي؟
زیاتره سامانونه رسیدلی دي، بیر پیپر چې دین د انګ په اخري د درې ورځې کې رسو ده، چې هغه له کوټه اساس ډاکومنټ سی نو کله لکه الیکشن په 30 ته نو دا ان شاء الله تعالی په 27-28 باندې ریټرننګ افسر ته ورسی، او په 29 تاریخ باندې به دا بیا پریزایډینګ افسرانو ته حواله کیږي.
د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د نائب مرستیال خورشید عالم خبرې مو اوریدلې چې وای په خیبر پختونخوا کې د راتلونکي دیرشمې نیټې د بلدیاتي انتخابات لپاره یې تیاریانې اثر ته رسولې دي. د روانې ګړۍ نیمایي ته د خبرونې ورسېدلو په پختونخوا کې د مازیګر 5:30 بجې دي. د بشیر ګواښ نه د خبرونو لنډیز اورو.
پاکستان کې نن د جیش الحدید په نامه یوې وسلوالې ډلې دغه چینایي وګړي ویډیو خپره کړې چې د 2014 کال د مې په 19 تاریخ د ژوب او ډېر اسماعیل خان پر سړک په درابن سیمه کې تښتول شو. د سړی په دې ویډیو کې له چینایي حکومت غوښتنه کوي چې د ده په خلاصون کې دې مرسته وکړي. تر اوسه د پاکستان او چین حکومتونو په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د امنیتي ځواکونو پر یو ګاډي د سړک غاړې بمی چاودنه کې 4 پوځیان وژل شوي دي. پرون ناوخته شوی د حمله کې 2 پوځیان د چارواکو په نه زخمن شوي هم دي. د افغانستان د استخباراتو ادارې NDS نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI سره د جاسوسي معلوماتو د شریکولو تفاهم لیک بشپړ شوی نه دی، نو ځکه د اجرا او عملی کېدو وړ هم نه دی. خبر پاڼه زیاتوي چې ولسمشر باید د تفاهم لیک د واګ حدود ټاکي او د ملي امنیت شورا کې به پرې بحث کیږي. د پاکستان د کورنو چارو وزارت وایي کراچۍ کې د اگزیکټ په نامه یوې کمپنۍ چې پر انټرنیټ د جعلي تعلیمي سندونو یا ډیګرو ورکولو تورونه پرې پوري دي، پر ضد د تحقیقاتو لپاره به نړیوالو څېړونکو او د امریکا تحقیقاتي ادارې FBI څخه مرسته غواړي. سبا یعنی د مې په 25 تاریخ اسلام آباد کې د آسیا زړه د استنبول بهیر په نامه یو کانفرنس کیږي چې پکې د پاکستان، افغانستان او 200 نورو سیمه ییزو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالان یا نور لوړ پوړي چارواکي برخه اخلي. د اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د دې کانفرنس کې به په تجارتي او اقتصادي اړیکو پراخولو باندې خبرې کیږي. د رپورټو تر مخه راغلي ځواکونو د رمادي خارګوډي په ختیځ کې ځینې برخې له اسلامي دولت او سوال لړل څخه بیرته نیولې دي. د سعودي عرب چارواکي وایي هغه ځانمرګي بریدون کې چې د مې په 28 د شیګانو په جمعات د برید په ترڅ کې یو شتنه وژل، د اسلامي دولت او سوال ډلې غړی دی او د سعودي عرب وګړی دی.
د مشال ریډیو خبرونو کې موده بشیر غواخ نه د غړې د خبرونو لنډیز اوریده. اوس په مخکړه چې د پاکستان کورونه ورس پاڼ خپل اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه کړي. اسلام آباد کې زمون خبريال ریاض مساخیل د زنو اداریو مهم ټکی راغون کړي او تاسو ته وړاندې کړي.
نن د پاکستان اکثر ورس پاڼ خپل ادارې سعودي عرب کې د شیګانو په جمعات کې شوي ځانوجون کې حمله باندې لیکلي دي. د غلړ کې جنگ ورس پاڼ وایي چې سعودي عرب کې دا قسمه حمله کېدل یقینا د فکر وړ خبره ده او د اسلام د مرکز په هي سعودي عرب سره د ټولو اسلامي ملکونو عقیدت هم دی، نو ځکه ټولو اسلامي نړۍ لپاره دا پیښه د برداشت وړ نه ده. ادارې وایي چې داعش وسلواله ډلې د پیښه ذمہواري اغست ده، خو دا پیښه په داسې حال کې رامخته شوې چې د منځي ختیځ په اکثر ملکونو کې ناکراری ده او سعودي عرب کې د سه حمله کولو مقصد د اولس ترمنځ نااتفاقی او مسلکین خطی شروع کول دي. د کوم چې نه یوازې سعودي علما کونسل او د سعودي عرب وزارت دفاع غندنه کړي، بلکې د پاکستان په ګډون د اسلامي ملکونو مشرانو هم د دې کار غندنه کړي ده. اداریا خره کې وایي چې داسې وخت کې د داعش یا نورو بارني لاسونو مخنیوي ډیر ضروری دي، ځکه چې نورو عرب ملکونو او منځي ختیځ کې د روان صورتحال نه ډیر په اسانه اندازه لګي چې راتلونکي کې به دا مسله ډیر سنگین شي او د سربا لوی تباہي او بربادي را شي. نو ځکه ضرورت د دې خبرې دی چې اوس نه د دې مسلې مخنیوي وشي. او د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو آج او مشرق ورځپاڼې خپل اداري خیبر پختونخوا کې د بجلی لوډ شیډنګ کمیدو په حق لیکي. دغه لړکی آج ورځپاڼه وایي چې د خیبر پختونخوا د بجلی محکمې د صوبې یو سل شپږش فیډرو باندې د لوډ شیډنګ ختمولو یا کمولو اشاره ورکړې ده او وایي دا فیصله ځکه شوی چې صوبایي محکمې یو سل شل میگاواټه بجلی په کار راوستو انتظامات کړي دي. اداري د پیسکو په حواله لیکي چې کوم ځایونو کې اتیا فیصد پورې د بجلی غلا کیږي یا بجلی ضایع کیږي، هلته به د شلو ګنټو نه تر څلیرش ګنټو پورې بجلی بندول شي. دارنګ چې کومو سیمو کې لس اتیا فیصد پورې بلونه جمع کیږي، هلته به بیخي لوډ شیډنګ نه وي. اداري اخره کې لیکي چې د بجلی لړکې د صوبایي حکومت اقدامات د ستاینې وړ دي، خو حکومت لا د بجلی نوې منصوبو باندې هم کار پکار دی چې دغه رنګ د بجلی کمی پوره شي، او ورسره ورسره صوبایي حکومت لا د وبډا او پیسکو سره مرستې پکار دي چې دا شان د هغه خلکو خلاف اقدامات وشي چې د بجلی غلا کوي، او کوم خلکو ته چې د بجلی زاړه بلونه پاتې دي د هغه خلکو خلاف هم کاروایی پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې په پوځي عدالتونو د نیوکه کیږي چې په دې کې به د خلکو بنیادي حقونه د پام نه وغورځول شي. بلخوا رویټرز خبري ایجنسی لیکي د افغانستان په کندوز کې په سلګونه ملیشا عسکر داسې دي چې د ځایي کمانډرانو د کنټرول لاندې دي، او د حکومت سره د وسلوالو خلاف په جنګېدلو کې مرسته کوي. دغه دواړو مقالو مهمې برخې د فرخنده اسد ناورو.
ډان ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د پوځي عدالتونو جوړېدل یو سیاسي مسله جوړه شوې ده. په دغه پوځي عدالتونو ډېرې نیوکې روانې دي. زیاتره داسې فکر کیږي چې په دغه عدالتونو کې باید د انصاف ټولې تقاضي سرته ونه رسول شي او باید په اړه خبرې وشي. د پاکستان د آئین لاندې خلکو ته بنیادي حقونه ورکړل شوي دي، ولې بلخوا په دغه پوځي عدالتونو کې د خلکو د بنیادي حقونو د خیال نه ساتلو وېره ده. د دغه عدالتونو د جوړېدلو سره په پاکستان کې د مخ نا موجود عدالتي نظام هم تر نیوکو لاندې راغلی دی. دغه پوځي عدالتونو ته زیات اختیار پردي ورکړل شوی دی چې په ټولنه کې بعد دغه بغیر ویره تره خوره شي. خو باید دغه کار د پارلمان او د هیواد د عدالتي نظام لاندې وشي، نه چې پوځي عدالتونه خلکو ته سزاګانې واوروي. ډان لیکي په آئین کې بیا دا نه دي ویل شوي چې د پارلمان یوه فیصله د پاکستان سپریم کورټ چیلنج کولی شي، او بیا د هرې مسلې یو عدالتي حل هم نشي کېدلی. دغه یوه سیاسی مسله ده، او باید سیاسی حل یې مخې ته راغلی وي. د دغه عدالتونو د جوړېدو سره د خلکو د بنیادي حقونو لپاره د غورځېدو وېره ده. په دغه عدالتونو کې ټول واک اختیار په وسته ورکړل شوی دی، نو بیا یو عام کس په څنګه خپل دفاع کوي، او یا څنګه به خپل غږ نورو اعلی چارواکو ته رسوي. ډان لیکي پارلمان د خلکو نمائندګي کوي، او باید د خلکو مسلې هم د پارلمان له لارې هوارې کړل شي. بلخوا رویټرز خبري ایجنسی لیکي د افغانستان په کندوز ولایت کې په سلګونه ملیشا عسکر داسې دي چې د ځایي کمانډرانو د کنټرول لاندې دي، او د حکومت سره سره د وسلوالو خلاف جنګیږي. په دغه سیمه کې نیټو او افغان حکومت د پخوا په پرتله دا ځل په زیاته شمېره کې دغه ځوانان برتی کړي دي چې دا شان د نورو امنیتي عسکرو سره مرسته وشي او د سیمې امن خوندي وساتل شي. رویټرز لیکي دا د ولسمشر اشرف غنی د انتظامی هغه تګلاره اهم ښایي چې تر مخه د مجاهدینو د رول د کمولو هڅه وشي چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په وخت کې مهم کارونه لرل. په افغانستان کې د امریکا د راتګ وروسته د مجاهدینو رول له منځه یوړل شو، خو ولې ډیر پخوانی د مجاهدینو کمانډران بیا هم وسله او جنگیالي لري؟ په افغانستان کې د بشري حقوقو ډیر کارکونکي بیا وایي د دغه وسوال لخوا په تیرو کلونو کې خلکو ته درنې مرګ ژوبلې واوښتې، او په ټولنه کې د خلکو سره زور زیاتی وشو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان کیمپل وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله په افغانستان کې په خلکو برتی کولو بوخت ده، او جنگي عملیات یې لا نه دي شروع کړي. د اسوسییټډ پریس ایجنس په حواله جنرال کیمپبل ویلی چې د ډلې په افغانستان او پاکستان کې طالبانو خپل ځان سره د ملګری کولو لپاره د ټولنیزو رسنیو په مرسته پرمختللي کمپاینونه شروع کړي دي. د دې خبرو تفصیل د فرشتہ جلال زین اورو.
جنرال جان کیمپل ویلی چې په تیرو لسو کلونو کې طالبان ونه توانیدل چې د کابل حکومت رنګ کړي، او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پرمختللی کمپاین چې د ټولنیزو رسنیو په مرسته یې چلوي د دې کسانو د جلب جذب هڅې کوي. کیمپل ویلی موږ نه غواړو چې دا کار دوام پیدا کړي، او هڅه کوو چې د اسلامي دولت په نوم ډله د عراق او سوریه په څیر په افغانستان کې د فعالیت موقع پیدا نه کړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکو د لوی قومندان خبريالانو ته ویلي چې افغانان د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو له نظر سره موافق نه دي، او مسله کولای شي چې په افغانستان کې د دغه ډلې د فعالیت مخنیوي وکړي. خو کمبل د خپل خبرو په یو بل ځای کې ویلي چې داعش په افغانستان کې د پلویانو د راغونډولو او د سیمو د نیول لپاره د وسلوالو طالبانو پر ضد جنگیږي، چې د کامبل په وینا د اندېښنې وړ مسله ده. اسوسییټډ پرس وایي جنرال کامبل په دې وینا سره خپل پخوانی ادعا چې د اسلامي دولت وسلوال په افغانستان کې د جګړې ډګر ته لا نه دي رسیدلي تر پوښتنې لاندې کړې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمېر سیمه ایزو افغان چارواکو مخکې لا ویلي و چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال په دې هیواد کې فعال حضور لري. جنرال کامبل پرون خبریالانو ته وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالو شمېر زیات شوی، خو دقیق ارقام یې نه دي ورکړي. جنرال کامبل څرګنده کړي چې هغه یو شمېر وسلوال طالبان چې د دې ډلې د مشرتابه په اړه شک لري، د اسلامي دولت په نوم وسلوالو سره یو ځای کېدل د خپلې ګټې موقع ګڼي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو اوریده. د خارجه چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وای ترهګری د پاکستان او هند شریک دښمن دی او پکار دي چې دواړه هیوادونه یې پر خلاف شریک ګامونه پورته کړي. نوموړي دا خبره د هندوستان د دفاع د وزیر د بیان وروسته کړې ده. د دې بیان او د پاکستان او هند ترمنځ د تعلقاتو په اړه د اسلام آباد نظم خبریال ریاض ساحل دا ریپورت راستولې چې تاسو اوریدو ته راوړم.
د خلیب ورځ ماخام د خارجه دفتر لخوا جاری شوی او بیان کې د خارجه چارو او قومي سلامتۍ لپاره د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان ته د هندوستان د دفاع وزیر په هغه بیان سخت اندېښنه ده چې وایي خپل ملک کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به نور ملکونو کې د غرنګ کاروایي کوي. سرتاج عزیز وایي د هندي وزیر بیان سره د پاکستان د هغه موقف پخلی شو چې هند پاکستان کې لاسوهنه کوي. د مشیر خارجه بیان زیاتوي پاکستان د هند سره ښه اړیکو په پالیسۍ عمل کوي او دا چې ترهګری زموږ مشترکه دښمن دی او دواړو ملکونو لاده د ختمون د پاره شریکې هلې ځلې پکار دي. د پاکستان او هند تعلقاتو او د غلړ کې د موجوده بیانونو د اهمیت په اړه مشال ریډیو د سیمایزو چارو د کارپو او پیښور پونتون کې د سیمایزو لوستو د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوسو کو نو دوی وی چې بازي قوتونه د پاکستان او هند تعلقات خکېدو ته نه پرېږدي، خو د دواړو ملکونو سیاسي مشرواله او لوړپوړو لپاره کار ده چې د بیانونو ورکولو په وخت احتیاط کوي. د زیاتوي
دوستی ترند باندې حمله شوی وا، دوستی بس باندې حمله شوی دی، بمبئی کې مو هندستان پارلیمنت باندې حمله شوی دی، بعض اوقات پاکستان کې داسې کاروایا تقریبی وشي. دواړو طرفونو کې چې کم دهشتګرد دی او چې کم نغواړي جنگ باز خلک دی چې دی کې امن راشي هغه سنسه کاروایی کوي.
د یادونه دا چې د تیر زیارت په ورځ خپل یو بیان کې د هندستان د دفاع وزیر منوهر پریکار ویلیو د ممبئی په خبرنګ نورو کاروایانو د اول نه مخنیوي د بارا با هندوستان چټک ګامونه اخلي او کده هر بل ملک نه په هندوستان کې ترهګری کیږي نو هندوستان به هم د ترهګرۍ مقابله په ترهګرۍ کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو پستر کو بانیم تو تیرا شو ایسن نری دل بس دغه مړی مراد
هر طرح کر بدرنګ زکدا چی داغه مین لژون د سرنست ده
د سولی आवाज دی ادم تشدد आवाज
موږ خو اند امید نور نه غواړي چې مرته بیگنا زمونو خاطه بوتون ته کینی ټول تخپل پله غړی چې نور ور بند کی
ور وخت په وخت جاتیږي ضرورت دی خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاري او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مشال خبرونه ته غوږی د پاکستان مرکزی حکومت لخوا د ترقیاتی بجټ په حواله د ملت ټولو صوبو د کارکردګۍ په نسبت معلومات جمع کړي شوې دي چې په کې بلوچستان په اول نمبر او خیبر پختونخوا تر ټولو شادي. شاته دي. د روان مالیکال تر مارچ میاش پورې د ولسی شوبې په مختیایي بجټ کې د بلوچستان کارکردګي تر ټولو ښه خودل شوی دا چې خیبر پښتونخوا کې د پرمختیایي منصوبو لپاره مختص شوی بجټ په لګښت کې ولې شاته پاتې دی او د پرمختیایي بجټ په سمه طریقه لګولو سره د ولس سره ګټه کېدل شي. ملي حمیرزاده یې په اړه دا ریپورت لري.
دا پاکستان د وفاقي حکومت لخوا د خبرو شو سرکاري شمیرو ترمخه روان مالیکل په پرمختیایي بجټ کې تر ټولو ښه کارکردګي د بلوچستان ده. د دغو معلوماتو لمخې خیبر پښتونخوا د کارکردګي لپلوه په ټولو کې په اخره کې راغلي دي. دغه شمیرې ښایي روان مالیکال چې د تیر کال د جولای د میاشتې راهیسې شروع شوی دی په لومړیو نهو میاشتو کې بلوچستان د پرمختیایي بجټ پیسې تر هر صوبې په خپلو کارونو په زیات ښه ډول لګولي دي. که څه هم د بلوچستان ولس د ترقیاتي کارونو په اړه ګیله کوي خو د بلوچستان د پلان او ترقیه وزیر ډاکټر حامد خان اچکزی وایي چې دا ځل په پرمختیایي بجټ کې د صوبایي حکومت کارکردګي 50% ده.
صوبایي کم ډیولپمنټ بجټ چې دی هغه 50 بلیون دی او 3 بلیون د وفاق د مشر دغه د راکي تیرې هفتې پورې ما ته پته ده چې په دې کې موږ 3 یا 2 بلیون پیسې ریلیز کړي دي او چې کوم پاتې دي د هغه دپاره یا سکیمونه نه دي راغلي یا هغه په دعوه کې دي یا هغه په انکوایري کې دي.
حامد خان چکزی وایي صوبایي حکومت د ترګري د مخنیوي او د ترقیاتي کارونو په لړ کې هلې ځلې کوي چې هم دغه د دوی د ښه کارکردګۍ سبب دی.
موږ د اولې ورځې سره 2-3 پریکړې کړي دي. یو دا چې د دهشتګردۍ خلاف به یو مخ کار کوو او په هغه کې موږ تر ډېره حده کامیاب شوي یو. د چمنه تر کوټې پورې څوک د ورځې نسوای تلای هغه تر ډېره حده اوس دغه لاره مشتبکه امن د جوړولو دپاره مو جرګې وکړلې. بل موږ د کرپشن خلاف معامله وکړه او بل موږ دا وکړل چې د تعلیم چې کومه بودیجه وه دا به تېر د صوبې په 40 کاله تاریخ کې موږ دا وه په سل کې 40 ته ورسولې. 3 میډیکل کالج جوړوو، 3 یونیورسټیانې جوړوو، 3 میډیکل کالج دي په لورلایي، خوزدار او پنجګور کې.
بلخوا د جماعت اسلامی امیر سراج الحق چې په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ائتلافي دی وایي چې د سیاسي او امنیتي غیر مستحکم او حالاتو له امله د صوبایي حکومت پر کارکردګۍ اثر پرېوتی دی.
کوشش شوه دا چې د افغان یوټیلایزیشن وشي او ابتدا کې د ملک کې د مجموعي کم سیاسي اړای غړې تیر شو داغه وجنه خو ټول ملک متاثر شوی دی. زموږ صبح هم داغه په لپیټ کې دا بدن نه دا مسائل په خپل یو لوی مشکل دی. خیبر پښتونخوا حکومت دا کنسلټنسی شروع کړه د پرایویټ کمپنیانو سره داغه په وجه باندې کار کې لیټ والا خوراغل ہے. خو دلته زیات کار د اخرنۍ میاشت جون کې کیږي او زیات د فن یوټیلایزیشن هم په جون کې کیږي. امید خدای چې د مالی کال د اختتام پورې به دا یوټیلایزیشن خشي.
سراج الحق زیاتوي چې که څه هم د دوی کارکردګي د بجټ د استعمال په حواله تر اوسه ښه نه ده خو دوی پوره کوشش کوي چې په تعلیم او صحت زیاته توجه ورکړي. دا چې د ترقیاتي بجټ ته سم استعمال ګټه ولس ته څنګه رسیدې شي او په دې کې کوم خبرو ته پام پکار دی د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وای.
دا وایي مفاد خبره چې دا نو هغه درې څلور قسمه سیکټرز کې وي، مثلا هیلث کې، ایجوکیشن کې، روډ او واټر کې کوم منصوبې دي. دیتا په دومره توندې سره او دومره د وخت د کار غول پکار دي چې مثلا که پیسې هغه سره د بجټ نه پس پاتې شي نو دې مطلب دا دی چې هغه پرفارمنس خرابوي نو دا هغه هم نقصان وي. سایز اف بجټ هغه پورا پکار وی کله کې پیسې وی بجټ کې نه بیا هم ټیک نه دا اوس د دې سره سره چې کله منصوب ٹھیکارانو تا چکل حقی دا ورکی نو حقی کے ہم بھی کمیشن اخلی وزیران اور سیکٹریز اور دالان دفتران نو حقی بعد میں ہم دے سخت چیک پکار دے کہا گا چیک نوی نو بیا ہم دا پیسی چلی ضائع کی.
دا پدا سے حال کی دا چپا آئین کے تر اتلسم ترمیم روستا یو شمیر محکمے صوبو تسپارل شوی دی او صوبے واکلری چے مالی بودیجا مصرف کری.
دا مشال مرکہ د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د مشال خبرونو ته غوږی د پاکستان په پارلیمان کې د مسلم لیگ نواز ګوند واکمن حکومت غواړي چې هغه بیل د قانون کولو لپاره قومي اسمبلی ته وړاندې کړي چې د دوی په خبره په انټرنیټ باندې ترهګرو د فعالیتونو او جرمونو د مخنیوي لپاره کارول کیږي. په همدې حال کې ځینې سیاستوال او د انساني حقوقو کارکونکي اندېښمن دي چې کدا مسوده په اوسنی شکل کې منظور او قانون ترې جوړ شي نو د خلکو نه به د بیان ازادي واخلي او ممکنه ده چې امنیتي ادارې د سیاسي ګټو لپاره استعمال کړي. په دې موضوع زموږ همکار بشیر غوښته ریپورت برابر کړي.
د پاکستان د قومي اسمبلی د معلوماتي ټکنالوژي قائمه کمیټي د غنو اعتراضونو وروسته د انټرنیټي جرمونو په اړه قانوني بل یا مسوده د بدلون لپاره د دریو کسانو یو کمیټي جوړ کړی دا چې راتلونکو هفته به خپل کار شروع کړي. پر دې بل د معلوماتي ټکنالوژي د پوهانو، زینو سیاستوالو، د مدني ټولنې یا سیول سوسایټي غړو او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو لخوا نیوکې شوې وي او ویلي وو چې د سره بال خلکو ازادي واخیستل شي. په نوې جوړ شوې درې رکنی کمیټه کې شامل د متحده قومي موومنت د پارلیمنت غړي سید علي رضا عبدین مشال رډو ته په دې اړه ویل چې د دې بل وروسته به حکومت کولای شي پر انټرنیټ د خلکو فعالیتونه وڅاري. نوموړی وایي تر هغې به دا بل پارلیمنت ته د منظورولو او قانون جوړونې لپاره نه ورځي تر څو چې د بشري حقوقو خلاف ممکنه کارېدونکو برخې ته لرې شوې نه وي.
12-13
کلاوزز ہیں جس میں چینجز دی بل کې 12 یا 13 داسې ځینې دي چې د مدني ټولونو غړي یا بیخی لري کول غواړي یا پکې د بدلون مطالبه کوي. د دې بشان زموږ هم د اندېښنه واچې چې حکومت د دې قانون په ذریعہ واړه سیاسي ګوندونه یا نور عام خلکو ځپی. پاکستان کې د قانون د عملي کولو لوی مشکل شته دي. مثلا تحفظ پاکستان قانون د مذهبي اترهګرۍ، سغدریزی او بنسټ پالنې خلاف هغه عمره ونه کارول شو لکه څومره چې تری د نورو خلاف ګټه واخستل شو.
د معلوماتي ټکنالوژي پوهان وایي چې په دې بل کې بدلون ونه شي او په اوسنی شکل په قانون بدل شي نو بیا به څوک په ټولنیزو رسنیو یا ویب سایټونو او همداراز په ټلیفون او ټلویزیون پر حکومت او امنیتي ادارو تنقید نشي کولای. د ډیجیټل رائټس په نامو پر انټرنیټ د بیان د ازادۍ لپاره کارکونکو ادارې مشر نگه داد چې د تیر جمعې پورزی د لړکی د سینټ یا د کمیټې غړو سره ملاقات کړی وو د خپل اندېښنو په اړه مشال ریډیو ته ویل
د قانون سره با چارواکي بیخي ډیر واک لاستراوړي. دوی بیا کولای شي چې د موبایل او انټرنیټ پاکستانی استعمالونکو معلومات نورو هیوادونو ته ورکړي. نو ویره دا چې د عدالتي مداخله بغیر به د خلکو څارنه کیږي. بلا د تشویش خبره دا ده چې د قانون سره با امنیتي ادارې هر څه د خپل خوښي مطابق تعریفوي او د هغوی تر مخه به د خلکو خلاف کاروایی کوي.
دا په داسې حال کې ده چې حکومت بیا بیا ویلي چې د دې قانون جوړولو لوی مقصد یې پر انټرنیټ د ترهګرو د فعالیتونو مخنیوي کول دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د ترهګرو مخنیوي معنا دا نه ده چې له خلکو دې د بیان ازادي واخیستل شي. د دې کمیشن د خبر پښتونخوا څنګه مشر شیر محمد خان نن په دې اړه مشال ریډیو ته ویل
د هر بشر چې دغه د ذاتی ژوند دغه د خپل پردي دغه شرانو حق اسلامي تور او د ملک د قانون په ورهم دغه حق دی. د قانون سره مده چې هغه حق چې هغه د خلکو نه هغه ستې کیږي چې مطلب چې طریقې کار چې کوم هغه وزکر دی نو هغه طریقې کار هم دومره زیات لکه غیر قانوني او غیر انساني دی چې بس د شک په بنیاد باندې هم چې یو سړی مطلب چې یو سړی اراده نه وکړي خو شک پی وشي چې دا نیت دی دا اراده ده چې دی به دا دې لپاره استعمالي نو د هغه خلاف هم دې کاروایي چې دی نو هغه حق لري.
د قومي اسمبلی د غړو په خبره دا قانوني مسوده چې کله د اړوندې کمیټې څخه منظور شي نو بیا به پارلیمنت ته ځي او تر هغې وروسته به د قانوني حیثیت خپلولو لپاره سینټ ته ورځي.
تاسو ستونزې
ورته تکل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ. د سواد په مینګورا پریس کلب کې د غیر سرکاري ادارې میډیا هاوس تر سوري لاندې د مقامی حکومتونو په اړه د پوهاوی یو سیمینار شوه چې پکې خبريالانو ته د مقامی حکومتونو د ذمہواریو او په دې کې د رسنیو په کردار پوهانو خبرې کړې دي. د ګډونوالو وینا و چې تر څو خلک په دې نظام نوي پوه شوي تر هغه یې ګټه نشي ترلاسه کولی. دغه سیمینار ته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی دی او دې رپورټ کې تفصیل راکوي.
سوات پریس کلب منګوره کې یو شمیر خبریالانو ته د مقامی حکومتونو عیني حیثیت، ذمہواری او د ملک په ترقی کې کردار لوبولو په اړه سیمینار ته ایمل خټک چې د جمهوریت پرمختګ لپاره هلې ځلې کوي ویل چې د نوي نظام باندې ړومبی پوهه راوستل دي هله ترې پوره پایده پورته کېدای شي.
چې تر څو پورې خلک په دې سیستم باندې پوه نه نو تر هغې پورې د دې سیستم نه مستفید کېدای نه شي، فایده نه شي اخیستی. ولې چې دې سیستم کې که هغوی نه پوهېږي نو هغوی ته پته نشته چې هغوی کوم ځای کې خپل مسله د هغوی مشکل نه مسله ده، هغه چا ته هغوی پیش کړي، څنګه پیش کړي او کوم ځای ته لاړ شي د خپل مسلې حل لپاره. نو زما په خیال باندې دې کې دا صحافیانو ډېر زیات رول جوړیږي.
د میډیا هاوس ډایرکټر او پیښور پوهنتون جرنلزم څانګې پخوانی مشر شاه جهان ویل چې مقامی حکومتونه د یو ملک په ترقۍ کې لوی کردار لوبولی شي، ولې د بده مرغه دغه نظام زموږ په وطن کې ودې ته نه دی پرېښودی شوی.
بدبختی دا ده چې دې سره دې سیستم سره همیشه لوبې شوې دي، کوم چې یو بنیادی لکه لاندې پورې د ډیموکراسۍ یو ضروری ستن ده چې د هغې ریښې لاندې پورې خلکو پورې ځي. هغه سیستم باندې مونږ نه یو پوه، نو دې باندې زمونږ هغه مقصد دا دی چې خپل ځان پوه کړو. جرنلستانو کم کمیونټي چې دا دوی سره په دې موضوع باندې خبرې وکړو، یعنی جرنلستان د دې جوګه شي چې ولس پرې پوه کړی شي.
د پیښور پوهنتون جرنلزم یو استاد علی رحمان په دغه موقعه وویل چې خبریالان دې لړکې مهم کردار لوبولی شي او دوی هڅې کوي چې د خیبر پښتونخوا 25 ضلعو کې خبریالان په دا اړه خبر کړي.
دې پوهه کې مونږ بنیادی طور باندې د مقامی حکومتونو چې کوم بنیادی اختیارات دي داغه باندې خبره کړې ده او د تاریخ حوالے سره خبره کړې ده او د میډیا سر رول جوړیږي. نو
د سوات پریس کلب صدر حضرت بلال دغه روزنه ډیره ګټوره وګرځوله.
زه به حیثیت صحافی د سوات د دې خبرې ډېر ستاینه کوم. دا یو ډېر ښه پروګرام دی او داسې پروګرامونه که آینده لپاره هم منعقد کېږي نو دا به د دې نظام لپاره خصوصا او د قوم لپاره ډېر پېژندناک او شتمن.
دغه رنګه یو بل خبریال ناصر علم وایي چې دې نه دوی ته یو شمېر معلومات ترلاسه شول.
په دغه سلسله کې د غیر جانبدارانه رپورټینګ یا د دې لوکل ګورنمنټ چې کوم نمائندگان دي داغه د ذمہواریانو یا دغه څومره فنډ دی موږ ددا پته نه واخو. نن چې کوم یو ورځ تربیتي پروګرام موږ وکړو نو موږ ته ډېر څه زده شو. پتن ما ته پخپله ډېر څه زده شو چې یاره په دې روان الیکشن کې به موږ څنګه کردار ادا کوو، یو غیر جانبدار صحافي به څنګه کردار ادا کوي او څنګه رپورټینګ به کوي.
د میډیا هاوس دغه سیمینار کې وویل شول چې مقامی حکومتونه او بلدیاتي ټاکنې بیل بیل عمل دی. مقامی حکومتونو ته د پاکستان په عین کې یو شمیر ذمہواری ورکړی شوې دي، ولې د ناپوهۍ له وجې دغه نظام هغه رنګه پرمختګ نه کوي. دې لپاره په ټولنه کې د پوهې راوستلو ضرورت دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش او اوس هم د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو په اخیرو شیبو کې یو وار بیا د بشیر واخنا د خبرونو لنډیز اورو.
پاکستان کې د جیش الحدید په نامه یو وسوالې ډلې دغه چینایي وګړي ویډیو خپره کړې چې د 2014 کال د مې په 14 تاریخ د ژوب او ډیر اسماعیل خان پر سړک په درابن سیمه کې تښتول شو وو. تر اوسه پورې د پاکستان او چین حکومتونو په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. په دغه ویډیو کې دا سړی د چینایي حکومت څخه غواړي چې د خوش کولو کې دې مرسته وکړي. د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د امنیتي ځواکونو پر یو ګاډي د سړک غاړې بمی چاودنه کې څلور پوځیان وژل شوي او دوه زخمیان دي. تر اوسه د دې حملې ذمواري چا نه ده اخیستې. د افغانستان د استخباراتو ادارې NDS نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو تفاهم لیک لا بشپړ شوی نه دی. خبر پاڼه زیاتوي چې ورسمشر بعد د دې تفاهم لیک د واک حدود ټاکي او د ملي امنیت شورا کې به پرې بحث کیږي. د پاکستان د کورنو چارو وزارت ویل دی کراچۍ کې د اگزیکټ په نامه یوې کمپنۍ چې پر انټرنیټ د جعلي تعلیمي سندونو یا ډیګرو ورکولو تورنه پې پورې شوې دي، پر ضد د تحقیقاتو لپاره به د نړیوالو پولیسو یا انټرپول او د امریکا د تحقیقاتي ادارې FBI مرسته غواړي. سبا یعنی د مئی په 15 تاریخ اسلام آباد کې د آسیا زړه د استنبول بهیر په نامه یو کانفرنس کیږي چې پکې د پاکستان، افغانستان او 12 نورو سیمه ایزو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالان او نور لوړ پوړي چارواکي په اقتصادي اړیکو په پراخوالي خبرې کوي. د رپورټونو تر مخه عراقي ځواکونو د رمادي ښارګوټي په ختیځ کې ځینې برخې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه بیرته نیولې دي. فرانس پریس خبری اژانس دا قومندانانو چې نه غوښتل نومې واخیستل شي په حواله ویلي چې امنیتي ځواکونو د حسای باه سیمې د بیرته اخیستلو لپاره 13 ورځ عملیات شروع کړی وو. او د سعودي عرب چارواکي وایي هغه ځان مرګ برید کوونکي چې د مئی په 22 د شیګانو په یو جومات کې 1 ووژل د اسلامي دولت وسلوالې ډلې غړی او د سعودي عرب وګړی دی.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې سرته ورسېده. امید ده چې تاسو خوښ شوي وي. سبا سهار په 9 بجو به بیا تاسو ته د سلام پښتونخوا په غږ حاضرېږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونې اورېدلی شئ. زه منور شاه سره د خپلو همکارانو بشیر ګواخ او عیسی خمیری تاسو اجازه غواړم. په لوی رب مو سپارم. خاط او آباد شئ.